د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په روانه خبرونه کې زه نجیب عامر در سره یم. د خبرونه راشد خټک جوړه کړې ده او پکې د شلمې پیړۍ د وروستیو څو لسیزو د یو مهم لیکوال او شاعر سید گوهر پاړه له پوهانو سره خبرې کړې دي. د سید گوهر د نورو کتابونو ترڅنګ یو کتاب ډیر زیات شهرت لري چې پټه خزانه فی الحقیقت نومیږي. راځئ چې د خبرونه واورو.
دا مشال رادیو ده.
سید گوهر د شلمې پیړۍ په وروستیو لسیزو کې د پښتو په غزل کې نوي خیالات، نوي بهرونه، نوي رجحانات او نوي ترکیبونه متعارف کوونکي شاعر دی. د شاعرۍ سره سره د کره کتنې او څېړنیز کارونه هم کړي دي. په اردو کې هم د لوړ معیار شاعري کړې ده. د اردو شاعرۍ ټولګه پس دیوار، د پښتو شاعري سیرې لمن کې امید او اوبو کې تګې د هغه په ژوند چاپ شوي وو. د پټې خزانې په هکله څېړنیز کار یې د پټه خزانه فی الحقیقت په نوم په کتابي بڼه چاپ شوی وو. خو د عام اولس سره کرکتونکو او علمی او ادبی حلقو هم د پښتو غزل د یو سرلاری پایس هغه ته دغه مقام ور نکړو کوم چې د ارواخاد حق جوړېدو. د هغه ډیر ملګری او لیکوالان د دې علت دا ښیي چې هغه په مناسب وخت خپله شاعري چاپ نکړه. سید گوهر په 1920 کې په لورلای یا بورای کې زیږیدلی و. لومړی زده کړې هم هلته کړې وې او بیا یې دولتي وظیفه ترلاسه کړه چې د هغې په سلسله کې په نورو ښارونو لکه کراچۍ، ډیر غزي خان او اسلام آباد کې هم پاتې شو. په کوټه پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر ډاکټر برکت شاه کاکړ د هغه د وظیفې په هکله مشال رادیو ته وویل.
گور صاحب د چکم د کار وکنه نو کار خو د داسې وود بارډر پبلیسټي و اداره وکنه چې هغه خصوصا د سویلي پښتونخوا چکمې پښتون میشت سیمې وي او د بارډر ایریاز دا خبره ده. دا هغه سیمې دي چې د ریاست سره هغه رنګه په انتظامی توګه باندې تړل سیمې لکه د پاکستان یا د ریاست چکمې مرکزی سیمې دي. د دغو چکم علمي و ادبي او سیاسي او کلتوري چکم حالات د دغو ثبتول او د دغو بیا د چکم د اداره وه د دغو ته لیکل او رسول باید بنیادی کار د دوی ده. دلته چې کوم د سوړ جنګ روان و نو د دغه سوړ جنګ په دوران کې چې کومه یوه بیانیه تخلیق کېدله د بارډر وابلې غاړې ته، د هغه بیانیې د رد کولو لپاره چې کوم یو علمي و کلتوري و تعلیمي و ادبي کار روان و، نو په هغه کې ظاهره خبره ده د دغه ادارې کار هم بنیادي طور دغه و نو دوی د هغه سره وابسته و. په دې هکله باندې دلې په بوري کې پاتې شوی دي. د هغه نه پس کراچي د څه مدت دی، بیا روسي چې کوم د پوسټینګ وغه په اسلام آباد کې وو. نو ارزه چې دی تللی دی د کوم بنیادی چې کوم شناخت دی هغه د یو ادیب په توګه باندې پات سوې دی. کدیب کراچي کې پات سوې دی نو هم الته ډیر زیات ادیبان او ریاض تسنیم او رحمان بنیرې او دغه نږدې وسره پات سوې دی. په اسلام آباد کې دی بیا نو نور اسلام سنگر او ډیر نور داسې د اسلام آباد چې کوم شاوخوا شاعران دي دا غوي د په صحبت کې د په مجلسونو کې پات سوې دی. ډیر زیات اغیز دی وسره روباندی پد سوید.
د یو نوښتګر غزلګو په هیڅ د سید گوهر د مقام په حق لا شاعر او ناولنګار عارف تبسم مشال رادیو ته ویل.
سید گوهر صاحب خو زما په خیال باندې د پښتو چکم جدید غزل تورته ویلای سي او هغه غزل سی هغه خصوصا د شلمی پیړۍ په آخري اربع سي تورته ویلای سي، د آخري 15 کال ورته ویلای سي. په دې کې د پښتو په غزل کې که یو چا نوي ترکیبونه راوړي دي، که یو چا نوي بهرونه راوړي دي، که چا د غزل کوم معیار دی هغه د اردو، چونکه غزل موږ ته د اردو لارې څخه هم راغلې ده، هغه معیار ته رسولې ده. نو په هغه کې یو چې دی هغه سید گوهر دی، بلکې په هغه سرخیلو کې زس مرمه سید گوهر او له سید گوهر سره سره سید خیر احمد عارف صاحب، دا دواړه چونکه نږدې دوستان هم وو نو دوی به اکثره په غزل کې د غزل په مځکه کې، د غزل په بیر کې، د غزل په تراکیبو کې، په نیو نیو کافیو کې تجربه کولې. او زه خدا په داوا سره ویلای سم چې ډیر داسې دغه پسته چې کوم لوی لوی شاعران په جنوبی پښتونخوا کې پاتې شوي دي نو هغوی هم د غزل بنیادی زده کړه د سید گوهر او له دې سره سره د سید خیر محمد عارف له غزل زده کړه ده. ځکه چې ډیر داسې نمونه سته، زه نو مخسل نه غواړم چې هغوی به د گوهر صاحب غزل ته کتل، د عارف صاحب غزل ته به کتل او بیا به په هغه طرز باندې د غزل لیکلو کوشش کولی او نه ډیر لوی نمونه دی خو کله به ما غدا اعتراف چیری ونه کې نو سید ګوهر سیدی هغه یقینا په جدید پښتو غزل کې یعنی جدید پښتو غزل د نوی تراکیب په معنا هم په فکری لحاظ هم او په فنی لحاظ باندې هم کمی اضافه کړی دی په پښتو غزل کې هغه ډیر کم شاعران ته پښتو ادب کې دننه لاس درسي سیاغه دی دومره ش اضافه د پښتو غزل تور کړی زما خیال دا دی چې د سوید ګوهر په غزل کې کم کنټریبیوشن دی په جدید غزل کې او د غزل په نوی تراکیبونو کې د په غزل کې دننه نوی فکری او فنی پراختیا چې کوم هغه ور کړی ده داغه مثالونه په کار دادی چې موږ اوس هم د اردو او سپکم نور ژبه کې په فارسی ژبه کې غزل لیکل کیږي لاغه سره نمایار په یو لحاظ باندې کتلای شو او داغه پرتلیز او جاج ورسره اختلای شو یقینا د سید ګوهر د غزل معیار تر ډیرو زیات شو د نور ژبو شاعرانو تر غزلو ډیر لوړ وی زما خیال دادی چې داغه کنټریبیوشن او ډیر زیات ځانګړی دی ډیر زیات منفرد دی او ډیرو خلکو بیا داغه پسو موږ ما په خپل او زمارنګ نور زوانانو ډیرو په خپل د سید ګوهر لغزل زخه د غوی له شاعری زخه زده کړ کړي د نوزما خیال لري چې جدید غزل کدا کنټریبیوشن هم ډیر دی کڅ نور خلکو دغه تقلید کړي او غزل په هغه معنا باندې جاری ساتلی په کم انداز باندې سید ګوهر یو معیار تر سوالي و
شاعر او لیکوال رزق فهم مشال رادیو ته و چې سید ګوهر د پښتو غزل ته نوې رنگ ورکړي دی
ګوهر صاحب یو ډیر متحرک او زما دا خیال دی چې هغه د جدید غزل په سر خیلانو کې شمیرل کیږي په جنوبی پښتونخوا کې خصوصا هغه وخت د غزل ته توجه وکړي زما په خیال باندې پښتو غزل په یو داسې کیفیت کې ولا سیاقه تر هغه روایتي چوکاټ نه راوتل نو دا د ګوهر صاحب هغه ګرجدار شخصیت او سیاقه پښتو غزل ته په یو نوی زاویه وکتل او زما په خیال یو نوی ذائقه ورکړه د غزل نوی کالبونه متعارف کړ نوی تجربه وکړل هم فنی او هم فکری نن سي د جنوبي پښتونخوا یا په پنجمو کې د کوزي پښتونخوا غزل یو مقام تر رسیدلې ده ک د کراچۍ د کدا پېښور د ک پورته د سوات او کبا د جنوبي پښتونخوا د زما په خیال ته د غزل په ارتقا کې د ګوهر صاحب کردار سده دا نه فکیدلې نه سي منها کېدلې نه سي او په خپل د غزل هم دومره متحرک او جاندار ده سیننم ته د غزل وای کنه هغه شیرونه هغه غزل چې ډېر څلوېشت کال لمخه د لیکلې دي سم معلومږي لکه بيخي تازه چوي هم د کیفیت په لحاظ هم د احساس په لحاظ او هم د فکر په لحاظ باندې نو ګور صاحب یو د پښتو جدید غزل په سر خیلانو کې شمیرل کیږي
په اسلام آباد کې د کډزم په هنتون د سیمایزو سړنو مرکز مشر ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل چې د سید ګوهر تر ټولو لوی کمزوري دا و چې خپل شاعري په خطوګه خلکو ته ونه رسوله
سید ګوهر صاحب زمونږ د عصر ډیر هم شاعر دی او زیاتی غزل لیکلې دی د غزل لیکلو وجه هم دا ده چې ګوهر صاحب ډیر ښه مطالعه لرله او د غزل په تکنیک پوي وو د غزل پر رموز او پر نزاکت او په نسبتونو تلازمو اشارو علامتونو پر اورونه باندې ډیر دا غوي گرفت وو نو غزل یې چې لیکلې دی ډیر د اوچت معیار غزل یې لیکلې دی البته زه دا پکې ویل غواړم چې ګوهر صاحب خپل کتاب په صحیح موقع چاپ نه کړی شو ډیر روستو چاپ کو دغه د شاعرانه مقام او حیثیت په جنګلو خو پر رسالو خبرونو کې شوی و خو په صحیح طریقه په بشپړ توګه د شاعر په حیثیت هغه خپل مقام په خلکو نه منل شو او دغه اصلي وجه زما ذهن کې دا ده چې په خپل وخت یې کتاب چاپ نه کو خپل وخت یې خپل ټوله شاعری ولستهونه رسولې شو ډیر لیټ یې چاپ کو ډیر په ځنډ یې چاپ کو خودی کې شک نشته چې ګوهر صاحب د فن لمخه د غزل ډیر ویاړلې شاعر دی او ډیر غختلې شاعر دی او د خلکو توجه ورته کمه ده د نقادانو د شارحینو توجه ورته کمه ده او د کمې توجه وجه هم دا ده چې ګوهر صاحب خپل شاعری په خپل صحیح وخت نقادانو ته هم نه در رسولي ولس ته هم نه در رسولي خو نن هم که مونږ د غوی کتاب چاپ دی که نن هم مونږ د غوی کتاب کې شاعری ګورو او د غزل جاج یې اخلو نو مونږ ته اندازه کیږي چې غزل او سید گوهر صاحب یو بل ته ډیر نږدې دي. د غزل په فنی حوالہ گوهر صاحب ډیر مضبوط شاعر دی او ډیر گرفت لري د بیان په انداز. دغه سب کوم ځانګړی دی، سټایل یې هم ځانګړی دی، خپل علامتونه استعاری لري. په مانوي لحاظ د گوهر صاحب موضوعات چې دي هغه هم اهمیت لري. یوازې د حسن او جمال شاعر نه دی، د ټولنیز شعور او د عصري غوښتنو ترجمان شاعر دی. نو زه بیا هم په مجموعي طور ویلی شم چې گوهر صاحب زمونږ د اثر ډیر اهم شاعر دی، باید چې نقادان، محققین، شارحین او علمی طبقه ورته متوجه شي او څنګه چې هغه د لوړ شاعر حیثیت لري چې په هماغه توګه یې مونږ ولس ته ورسولی شو، تشریح کړی شو. هر څوک مجموعې وروسته چاپ ده، خو اوس د هغوی شاعري دستیاب ده، هر چا ته رسېدلی شي. د مجموعې د چاپ نه پس هم د شاعر په حیثیت گوهر صاحب ته ډېره کمه توجه شوې ده د علمي طبقې نه. باید چې دغه توجه وشي او دغه لوی شاعر، ډېر اهم شاعر، مونږ دریافت کړی شو.
په باچا خان پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر ډاکټر محب وزیر مشال ریډیو ته وویل چې سید گوهر په داسې وخت کې غزل ولیکلو چې زیاتره رومانی شاعرانو نظمونه لیکل او د غزل مخالفت یې کولو.
شلم پڑھے کہ پسر کی چسرنگ رومانویت اردو پختو ادبیات اتارا نوزی نو دلتا و سر سما دے غزل او دے نظم جگڑا ہم مخی ترازی او خصوصاً دا جگڑا خو اردو ادب کے ممتڑے رخ کارا پا نظر رازی دے جوش ملی و ملی عبادی دے مولانا حضرت موحانی دے و دے نور خلقو پا منز کے چکم رحص مباعث شوی دی. رومانویت پسند دو بنیادی طور نظم تا توجہ زیادہ ذکر لرلہ چے اغوی خیال چې کوم ستونزې کوم شړې د ژوند دي هغه نظم غزل نشي پوره کولای او هغه په ځای چې کوم روایتي یا د روایتي فکر یا د کلاسیکي فکر سره تړلي شاعرانو د هغوی په خیال غزل د انساني د وجود او د انساني روح او د هغوی د وارداتو د کیفیتو په خطو کې ترجمانی کولای شو او د فرد نمائندګي کولای شو. همدغه شان په پښتو ادبیاتو کې کوم ګورو پړومبي سرونو کې کتا سوغانی خان وګره سید رسول رسا فضل حق شیدا او اشرف مفتون نو بیا دے ولسی ادبی جرګی چکم شاعران دی چپاغی کے مجذوب سے دے کامل سے گوری یا دا سے اور سر نور کلندر سے پورے اجمل خٹک پورے دے ټول خلقو دے غزل پزای نظم ته توجہ اڑول دا. البتہ یو واحد پد مینس کے یو کس چاغا حمزہ شنواری بخ ترازی اغه دوار ہوتا یو شان توجہ لرل دا خو نسبتن غزل ته زیاته کړی دا. اردو کے چکم دے پنجوسم پستا دی ناصر کاظمی دی او دی مشتاق احمد دی او ظفر اقبال دی او داسې نور شاعرانو چې کوم یو کیپ مخه ترازی اغه دی نظم په ځای غزل ته توجه وکړه او بیخی د غرنګ په پښتو کې هم دی او یا یم لسیز په شروع کې زن شاعران چې اغه دی نظم په ځای غزل ته توجه وکړه او په اغه نو کې سید گوهر سے دی اغه په سر خلانو کې دی. سید گوهر سے نه صرف دا چې دی غزل چې کوم روایتی ڈانچہ وا دے حمزہ شنواری یا دے کلندر مومن دی یا دے نور سرا اغای اکثر ما تھکلا او نوی ترکیبونا، نوی اوزان، نوی بہرونا او دا سے بہرونا ہم چے ترننا پورے ہم دے دیر خلقو ذہنی یا چکم فنی جمالیات دی اغای وسرا عادت ندی او لہذا دے دیر خلقو دا خیال ہم چگنی سید گوہر پر زن زیونو کے بوزن شایدی ہم کڑے دا خو وقت ثابت اکلا چے دا سے ندا او سید گوہر سے چونکہ بحرون نوی منتخب کری دی چکم دے پختانی لب و لہجہ دا تے اغی سرائے بیخی لگا سے خائز چے پلی دوئے نمڑی گستر گے دا سے زوانی چے پا سڑک سڑے حیران دروی دلتا آغا دے پختانی جلال دے شدت تے آغا پا نظر رازی او سید گوہر سے اما پا خیال غزل تا آغا سور کری دی چے دے دوئی پپلا باندے نور دے رو شاعرانو خپل زانون خو مختا کری دی. البتہ گوہر سے نیو غلطی زوین چے شویدے چے آغی پا خپل وقت باندھے اخبلا شیری مجموعے منظر عام تن دی روسے چاپ کڑی یہ ندی پارے وارے کا سہم منگ دے اولس دے عباسین دے نور چکم زڑے رسالے وے کند یا دا سے نور رسالے آغا او گرو نو سید گوہر سے شاعری چپا ہوا وقت چاپ کے دلا او دیر اپن نوی اندازو بیا حمزہ شنواری رحمت اللہ درد او دا سے یوش میر نور اہم شاعرانو آغا وقت دا پیشنگوئی کڑے وا دا پیشگوئی کڑے وا چگنی سید گوہر سے دا نوی غزل یو معمار شاعر.
ڈاکٹر برکت شاہ د سید گوہر د شاعرۍ او د فولکلور د تړاو په حق له مشال رډیو ته ویل.
سهیلی پښتونخوا کوم ژوا خو د دې کوم ادبی تاریخ دی په هغه کې داسې دی کنه دلته بورای وو یا د ژوب کوم ناواد او شاو خاصه میچ دی دلته ډیر زیات کوم زم شفاهي روایت دی او فولکلور دی دا ډیر غنی فولکلور دغه سیمه پیدا کړی دی نو دلته کوم پیرای وو د اظهار د تخلیقی اظهار د شعری اظهار د هغه زیاتره په فولکلوري بڼه باندې وو او دلته خصوصا په سهیلی پښتونخوا او چمن او د غسی د کندهار او د هلمند او د نور چې کومې د دې سره مېشته سیمې دي دلته کې بنډارونه چې دي کنه په غشپو کې بنډارونه عموماً په مسجدونو کې کېدل په حجرو کې کېدل د مسجد چې کومه حجره وه او زیاتره به طالبان د بنډارونو چې کومه شاعري وه د هغه تخلیقکاران ول نو دلته دا د بنډار روایت چې دی دا د جدید شعر څخه اول دلته د بنډار روایت چې دی هغه پاتې شوی دی ګوهر صاحب دلته په اولو یعنی د ځوانۍ په وخت کې چې کوم د شاعري کړې ده زیاتره د شاعري چې ول هغه په فولکلوري بڼه کې یعنی هغه د بنډار غزلې ډېرې غزلې داسې نن هم وسم دي د ګوهر صاحب غچ په کلو په حجرو کې ویل کېږي د دیوا مشهوره غزل ده چې تر سو به بیلتون وي تر سو به موږ ژاړو په دې مجرمانو چې ستا خولګۍ غواړو خو بیا زما په نظ باندې دلته په سهیلي پښتونخوا کې چې کوم بنډار دی دغه د نوې شاعري او د زړې چې کوم زوړې او کلاسیکي دلته روایت راغلی دی په کې زموږ سره ملا سلام بابا دی او دلی عبدالعلي کاکړ دی دغه رنګه حافظ خان محمد دی دا د صاحب دیوان شاعران پاتې شوی دی خو د دې پر شاعري باندې ډېر زیات پخوانی کلاسیکي او هغه د فارسی په اثر کې د شاعري شوی دی دغه پس بیا نوې غزل راغلی دی په نوې غزل غزلی په بنسټګرو کې د کمر د درې کسانو نمونه اخلو نو پاو کې سید ګوهر صاحب دی او د سید ګوهر صاحب سره سره سید خیر محمد عارف صاحب دی دوی دواړه د شي ډېر زیات نږدې سره پاتې شوی دی د ځواني او د هلکونی د لکوالي سبيات ځواني یو پیری پوری بوري کې یا لورلای کې چې کوم یو ادبي ژوښ تر اوسه پر موجود دی یو تخلیقي فهمونه موجوده ده په لورلای کې یو خدای خپل فولکلوري روایت شفاهي روایت خو چې کوم نوې شعر چې دلته نوې خصوصا غزل لیکل شوی ده چې مطلب د هغه روایت بیا رشید تر رازق فهیم او تر عارف تبسم او سلطان زخبیل او نور ډیر نو ځوانان پورې رسیدلې ده نو هغه دغه د عارف صاحب د سید ګور صاحب چې کوم ادبي دغه او د دوی چې کوم ادبي ټولنې وي د دوی دلته چې کوم روزن وي ځوانانو د نوې کهول او دلته یو ادبي ماحول دی تخلیق کړی او جوړ کړی او د په شعر کې کوم جو ګورو چې کوم مزامین موضوعات په کې دراخستې دي په کې تر ټولو خوندور او تر ټولو هغه ځانګړي اړخ هم هغه دی چې د روایت څخه یا د فولکلور څخه دا علامتونه راخستې دي او هغه د نوې شعر په پیرا کې بیان کړی دي چې هغه نوې منظرونه او نوې کیفیتونه چې دی هغه زیږوي نو دا په لومړي ځل باندې ګوا دا سدي چې کومر د نن سو شپېته اته شپېته او پنځه شپېته غالبا اته شپېته څخه راوړاندې چې بیا کوم ولس ولس مجله چاپ شوې ده ډېر کم یو غني ودا سويچ پاکي ود ولد د ګوهر صاحب غزلی چې دی هغه بنوي پکښې دوی د دې چې کوم کول کهول یا دغه چې کوم کول دغه شاعري ته او ادب ته بالکل کار ویلې دی او باقاعده چې کوم اولر کبوري کې یا لورای کې چې کوم پښتو ادبي ملګری ټولنه دې جوړ کړې ده دغه ټولنه د سویلي پښتونخوا تر ټولو زړه ټولنه ده
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو او سیوا د مکو او سندره او
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
سندره تاسو اوریدا اوس بیا بل راپور ته دوام ورکو. شاعر او کرکتون کی مخام خټک مشال رادیو ته وویل چې د سید گوهر د شاعرۍ نه چاپولو وجه هم دا و چې د خغنه اخستنه کوونکو شاعرانو له خغه وړاندې خپل کتابونه چاپ کړي وو.
د سید گوهر صاحب غزل چې کوم هغه په ټولو پیمانو پورا وو، هغه د خیال دی، کده فن دی، کده مضمون دی، کده جذبې دی، کده تخیل دی، کده مشاهده دی، د تجربې دی، د فکر دی، د ذکر دی، د بیان دی، د لهجې دی، د تازګۍ دی، د برجستګۍ دی، د ټکو د استعمال دی، د ترتیب دی، د ترکیب دی. چې په کومه پیمانه یې تلو نو دی پرې پورا نه، بلکې لږ دروند هم خیجی. اصل خبر دا و چې سید گوهر سے بدا خبر کول مونته چې زما شاعری چې کوم دا اغه اوس ډیرو کسانو چې کوم دا اغه ریپیټ کړی دا مونږ ته چولې دا نه چاپ کړي ناغه بیا پچیر لمن کی امید چاپ کو ناغه چې ردا زما نوی شاعری دا یا وبو کته کې چې کوم بیا چاپ شو دا دغه بنیادی شاعری وا او بیا دغه نفس دغه و چې کم کم د دې ترکیبات او د موضوعات او د دې خیالات مشاهدات تجربات او چسو تقریبا استعارات او تشبیهات دا ټول چې کوم دي دا اوس استعمال شوی دي دا زما اوس نه دی پاتې. اوس که شاعری چاپ کوم نه بداسې یا کتاب چاپ کوم نه هغه به داسې ښکاري لکه چې ما ریپیټ کړی دي. خو چونکه دا خبره خارجه تخکاره و چې یاره هغه جدید شاعری ته یعنی دا تیایم لسیزې یا دا نه نوی لسیزې دغه دور کې چې کله نوې غزل یا مونږ بن نو وی چې هغه بنیاد یا بنسټ کې خود په خلد شو، بلکې د دې نه وړاندې نو دې دا هغه بنیادی د نوی غزل په سر خلانو کې ده، بلکې زه به هم چې دې مبتدی ده د دنه به بلا کسانو چې کم ده بقول د دې هم چې بیا زنه نه پاتې شو سید ګور، بیا سید ګور نه ده پاتې، بیا په بلا خلکو کې تقسیم شوه ده، په بلا غزل ګو خلکو کې تقسیم شوه ده، دا د تاریخ په لوینا هم بیا چې کله دا غي وبو کې تر دا شاعر جالانو اخکار هم شو چې دا غي چې کم ترکیبات هغه استعمال کړي هغه کوم شاعری ده. نو سید ګور اصل کې دا کې پسندې د مینې او رومانس او د مهجوره یا د خپل داخل نه د خپل خارج په لور د هسې او داسې کمیټډ شاعر دی، بیا یې ځان په هیڅ حواله هم لیمیټډ کړی نه دی، کته سو خیال وکړي او د ټوله شاعري د دې خصوصیاتو نه چاپېره جوړوي. زه د یوسو شعرونه درته وایم چې ماته یاد دي، دغه هغه ده چې زه په کوم سلی ولاړ یم د احساس په دیره کې، هسې ړنګ د ارمان قبر چې قطبه لري نه خخته، دا خو حالات دي په چا څنګه په چا څنګه رازی، سوک نړیدلې پلا سوک تر مرګ تللې پجا، نو خطا می داد چې و حسن ته سجده نه کوم، قصور می داد چې پمینه کې خوددار یم زه، چې تیار شي استاد یاد لوی لخرې په ما باندې چار چا پیره ما سره شي. اوس اندازه لګوي دا د دیپ او یم ماته یم دا چې کوم دا دی شاعری کړې ده، دغه لفظیات هم دغه سجنه ده نن استعمالیږي.
عارف تبسم مشال رادیو ته وویل چې سید گوهر د غزل سره نظم هم لیکلې ده، خو د غزل معیار یې لوړ ده.
زه خدا وایم چې سید گور سی و هغه بنیادی طور د غزل شاعر و، او هغوی زیاتره غزل لیکل، هغوی نظمونه هم لیکلي دي، خو د هغوی چې کوم نظمونه دي هغه کله کله به داسې ښکاري چې په دې کې دننه د تجربو کوشش شوی دی، خو هغه تجربې بیا ډېرې کامیابه شوي نه دي، لکه دوی چې داسې څه په فوکلوري صنفونو په طرز کې د نظمونو لیکلو تجربې کړي دي، کوشونه کړي، یا بیا داسې ځینې نظمونه د ضرورت دپاره لیکلي دي، د یو سوچ یو فکر د برخه جوړېدو دپاره کړي دي، خو هغه د نظم و هغه فکري معیار ته زما په خیال زما خپل دا ذاتی نظر دی، کېدای زه غلط یم یا به ما د نظمونه ډیر ویلی نه، نو هغه نظمونه هغه معیار ته نه رسیږي. نو د ده بنیادی کار په شعر کې دننه هغه د غزل دی، او هغه غزل چې د په پښتو کې لیکلې ده نو هغه اوس هم ما لکه ما چې مخکې وویل له ډېرو لویو لویو شاعرانو سره، که د هغه د اردوی که هغه د فارسی کوم جدید شاعران د هغوی، نو د سید ګور صاحب غزل موږ له هغوی سره ژدلی شو. نو نظم زما په خیال باندې د هغه معیار نه و، د ضرورت ته هېڅ کړي دي، چونکې شاعر دی یا به نظم لیکي غزل به هم لیکي، خو بنیادی میدان یې نظم نه دی. نو ځکه زه د هغوی په نظم باندې څه داسې ډېر تنقیدي نظر ځکه نسم وړاندې کړی چې یو خو ما د نظمونه ویلي هم نه دي، خو بل د لیکلی هم ډیر کم دی.
لازق فهم وویل چې د غزل او نظم په دواړو حوالو مونږ سید گوهر ته کامیاب ادیب ویلی شو.
گوهر صاحب غزل هم لیکلی ده، گوهر صاحب نظمونه هم لیکلی دي، او بیا چې کوم زموږ ولسی ژانرونه دي خصوصا دا د بندر چې د کوم خپل لایک پاتې شوی په بوري کې، هغه وخت دا ولسی میډیم چې وي هغه بندر او د طالبانو د ملایارو بندر، نو گوهر صاحب د بانډاری غزل هم ډېرې ښې لیکلې سي، هغه به ډېره اولسي بڼه لرله، خو له هغه سره سره د باقاعده شاعري ته هم په ډېره سنجیدګي سره متوجه و، نه صرف دا چې پښتو شاعري لیکله بلکې اردو شاعري هم په تواتر سره لیکلې، او د اردو کتابونه هم چاپ دي. نو په دا لحاظ باندې د یو شاعر په تور باندې دی ډېر متحرک او سرګرم پاتې شوی دی.
د کره کتنې او څېړنې په برخه کې د سید گوهر د کار په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ډاکټر برکت شاه کاکړ مشال رادیو ته وویل،
د گور صاحب چې کوم تحقیقي او تنقیدي هڅې دي هغه هم یعنی یو خود د مضامین دي، هغه خواره واره دي او هغه چاپ دي د یوټول کې په بڼه باندې چاپ شول داسې درې کاله وړاندې، البته د ده چې کوم پټ خزانه فل حقیقت چې کوم د یو د پټ خزانه باندې کوم یو نقد و، هغه نقد داسې و چې هغه زما په نس باندې اورېدونکي له سره اختلاف کولای شي، پر هغه باندې که موږ نظر واچو یا پر هغه باندې کوم پخپل دا هغه جوابونه ویل سوي دي، نو هغه ډیر زیات داسې ژور تحقیقي کار نه دی، نه ژور تنقیدي کار دی، کومې نوکې چې دوی کړې دي د پټې خزانې پر متن باندې په هغه کې د موجودو لغاتو د نومونو د اصطلاحاتو او د ژبې په هکله چې هغه وخت کومه مستعمل ژبه وه، هغه ټولې خبرې چې د په خپل کتاب کې ذکر کړي دي د هغه ډیر په اسانه باندې ځینې څېړنکارانو او نقادانو د هغه ځوابونه ویل ویلی دی نو هغه داسې یو تاثر پیدا سو دلته چې دا کلندر مومند زاره خبره د هغه چکم د پښتو د پټ خزانی اول نقاد او خپل کتاب ور باندې چاپ کړ د هغه په تکلیف کې د ګوهر صاحب دا کتاب چې د منسترازي او هغه هم هغه خبرې چې کلندر مومند کړی وي هغه خبرې چې د کنه هغه د هغه نقطې راپورته کړی دي چې دا هغه ځوابونه چې دی هغه مشخلیل صاحب او نور ډیر محققینو چې دی هغه ویلي دي نو دا یو دغه د کنه د زما په نس باندې د پټ خزانه په حق لچ کوم د کارو چې هغه د یو محقق او د نکات په حساب باندې د مقام تعین ک مشکونه دی په دې حق باندې ډیر کامیاب محقق نه دی پاتې شوی او بل د پښتو شعر په حق باندې کوم د مزامین چې دی په او کې زین ډیر ش مزامین ستا چې یعنی هغه د نیمه پښتو شعر چې کوم پاک دننه چې کوم رنگونه دی پاک دننه چې کوم رجحانات دی پاک دننه چې کوم ژبه کارول سوی دی هغه تر یو صحه د پوری موږ ته ویلی سو چې وزین اڑخونو ته زین نقطو ته د اشاره کړی دی او په باندې د ډیر داسې په ژورتیا باندې داسې چې د پښتو شعر د معاصر شعر یو تیوري موږ سره کشید کړو یا راو باسو هغه کار موږ نسخه ورسخه اخستلای
ډاکټر حنیف خلیل اول چې سید گاوهر ډیر عالم لیکوال او د سړنې په اصول پوه وو خو په خپل کتاب پټه خزانه فی الحقیقت کې دلیلونه کمزوري دي
تر سو چې د گاوهر صاحب د سړنې تعلق دی نو ما ته اندازه ده ما ور سره بحث مباحثه کړی دي دا ډیر عالم سړی وو او ډیر خورا مطالعه لرله او د تحقیقي او تنقیدي کتابونو یو ډیر لوی ذخیره هغه سره موجوده وه د پنډې په کور کې چې هغه اوسېدل نو ما د هغوی لایبرري هم کتلې وه د مطالعې سختن سړی وو عالم فاضل سړی وو خو د دغه علم انتقال هغه صحیح ونه کړی شو هغوی په تحقیق او تنقید کې هم چې څومره کار په کار وو هغه هم ونه کړی دا کوم کتاب چې غوی لیکلې ده پټه خزانه فی الحقیقت نو سره ده چې د گوهر صاحب د مطالعه او د پوهې د زیرکتیا اندازه کیږي خود غوی د دلایل چې دي هغه تقریبا ټول رد شوی دي همیش خلیل صاحب چې کله د گوهر صاحب د کتاب په جواب کې کتاب ولیکلو حقیقت دا ده نو د همیش صاحب دلایل ډیر مضبوط دي د گوهر صاحب د سیرنی هغه دلیلونه چې د پټه خزانه په تردید کې هغه وړاندې کړی وو هغه د منل ور ثابت نشو سره د دې چې گوهر صاحب په خپل دغه کتاب کې وضاحت هم کړی دی چې زه د کلندر مومند صاحب دلایل نه تکرارو خو د دې باوجود یې زړه دلایل تکرار کړی هم دي نو کوم چې تکراری دلایل دی هغه د مخ کې نه د همیش خلیل صاحب په دلایلو باندې رد شوی او چې کوم د گوهر صاحب سره خپل دلایلو نو هغه هم علمی طبقه ته کنات ور نه کړی شو سره د دې چې د گوهر صاحب علمی پس منظر زمونږ موزه متاثر کړي ما دغه بحثونو هم لیکونو هم خو د پټې خزانې په حواله د غوی دلایل چي دي اغه کاني کون کې نه دي د دې نه علاوه گوهر صاحب مقالې لیکلي دي په ډیرو موضوعاتو باندې په هند کې د پښتنو په اړه د پښتو د ادب په اړه د غوی ډیر ښه مطالعه او ډیر ښه معلومات او غوی سره په مختلفو اصنافو باندې د غوی ډیر ښه معلومات او په خپل د غزل په حق له گوهر صاحب وخت په وخت تحقیقي او تنقیدي لیکنې کړي دي دغه مقالې ډیر زیاتې د قدر وړ دي او د گوهر صاحب د علم اندازه کیږي هغه د پوهې او د زیرکتیا اندازه کیږي نو په مجموعي تور کې زه رائے ورکول غواړم نو زه به وایم چې گوهر صاحب د ډېرې مطالعې باوجود د یو محقق او د یو نقاد په حیثیت خپل صحیح شناخت خو نه کړی شو البته په دې کې کامیاب دی او بریالي دی چې د خپل لیکونو په حواله هغه دا ثابتولی شي چې دا یو کثیر المطالعه شخصیت او ډېر عالم فاضل شخصیت او ورسره په پښتو ادب کې دا غوي ځنې مقالې د سيدي چې په هغه کې غوي سره نوې خبرې هم شته نوې تجزیه هم شته نوې مباحث هم شته او کنات ورکون کې دلایل هم شته
عارف تبسم مشال رادیو ته وجه د پټه خزانه په حقیقت په لیکلو سره د سید گاوهر نور کارونه هم چت شول
گور صاحب څړنیس کارونه هم کړی دي او ډیر کارونه کړی دي او د څه بل مور سره کوم چې بمور له سره ناس پاس کې دي او چې د ذکر کولی نو ډیر داسې څړنیس کارونه دروان کړیو چې هغه په تصوف کې دننه هم او هغه په اوروزو کې دننه هم او هغه په نور هم مختلفه چې کوم موضوعات او لغه سره تړلي څړنیس کارونه په یو وخت کې دوی روان کړیو خو هغه څړنیس کارونه زیاتره چاپ شوی نه دي یو کتاب چې پټه خزانه په حواله سره دی هغه چاپ شوی دی خواغه چوکې او یو متنازغه موضوع او هغه هم په اخر کې ګور صاحب ته یو بخشي په اخري عمر کې بده دا ذکر کولې چې دا یو بل چا په ما باندې ولیکلو ځکه چې د ګور صاحب سره یو شاید یو دوه درې داسې نکته وي چې هغه به د پټي خزانه په حوالہ ذکر کولې نو لاغه سره بل ډېر اختلاف پیدا کېدلی خود دا ویلو چې یو بل چې لوی لیکوال لوی شاعر دی هغه زو واسولم چې په ما باندې دا کتاب زولیکم چې نماز دا نکته دی نو زه دا کتاب ولیکم نو زما دا خیال دی چې هغه کتاب د ګوهر صاحب چې کوم ټول ادبی کیریئر دی هغه ته ډیر زیات تاوان ورسولې ولې چې پټه خزانه کوم ټول داس مرو چې زموږ د پښتو شعر او ادب یو ډیر بنیادی دستاویز دی او له دې ځخه انکار شاید د پښتو او د پښتو ژبې د ادبیاتو د تاریخ ځخه د انکار برابر دی نو هغه چې کوم کارو هغه د ګوهر صاحب چې کوم اورال کنټریبیوشنز او هغه تات کړو خصوصا په افغانستان کې دننه د افغانستان چې کوم لیکوالانو کوم څېړنکارانو دا غوي په نظر کې د ګوهر صاحب مطلب نور کارونه سي دغه بیا ټول منفي سو هم د غرنګ په دلته په پښتونخوا کې پښتون وطن کې هم دننه ګوهر صاحب بیا هغه رنګ تر خلکو پوري ونه رسیدي زما دا خیال دی چې یو داوا جوا او لدې سره سره ګوهر صاحب خپل شاعري هم نا وخته چاپ کړی دا او ګوهر صاحب د خپل شعر د پاره هغه رنګ امور سي پیار ورته وایو کنه پبلک ریلیشنینګ ورته وایو تر خلکو پوري رسید یا د ځان مارکیټ کول چې ډیر خلګي په ډیر نه محسوسه طریقه سره کوي نو ګوهر صاحب لاغه زخم لیر پات سوې دي نو زکه هم ګوهر صاحب چې دی هغه بیا لږ ډیر متنازع پات سوې دي او په دې لحاظ په دایو کتاب په لحاظ باندې بیا دا غوي نور څه مدبیات دي دا غوي نور څه نظریات یا کارونه دي په ادب کې دنه هغه بیا هم په صحیح معنی باندې تر خلکو پورې ونه رسید نو څېړنکار وي ښه څېړنکار وي او چې څېړنه به کولې نو د څېړنې کوم اصولونه وخت په وخت په لمر سره به سونه کول هغه ټول اصولونه سي دي هغه به تر نظر لاندې ساتلو خو بس نو دا کله کله وسی نو چې چا بچا کې دنه څوک څومره زیرک وي او کله کله ځینې خلک دا غولې زیرکتیا ځخه په ډېر معصومانه انداز یو بل فائدہ واخلي نو شاید ګور صاحب هم چې دا پټه خزانه فل حقیقت کتاب لیکلی د دې تر شا شاید دا غنیت هغه نو لکه دته چې د هڅو ورکولو والا نیت وو
رازق فهیم اول چې سید گاوار د سړنې سره د کره کتنې پوها او توان هم درلود زکه د ځوانانو لیکوالانو تربیت هم په ډیره خطوګه کړی دی
او د ګوهر صاحب نه صرف دا چې شاعر بلکې هغه یو باقاعده ادیب او نو د تحقیق میدان هم لدن او فات خود د ټولو ژور نظر سوی هغه د تنقیدی نظر وي د شعر د جوړښت او د هغه د کرافت په اړه باندې چې د کم نظر وي هغه د په مسران کې ډیر کم نو په دې لحاظ باندې د یو تربیت او روزنه سوی د شاعرانو هغه هم په ډیره موثره توګه کول زما په خیال باندې زه چون کې په باقاعده شاکر دي چې د محمد عارف صاحب شاګرد وم او عارف صاحب دوی دواړه د ملګر ته دومره ژوره او دومره مسلسله او متواتر پات اسوله چې زما خیال نه دي چې دنا اثرات زخه نیمګړې پات اسوهم بلکې زموږ د عمر او ترموج د مشرانو شاعرانو ادیبانو هم چې کوم روزنه سوی او ګور صاحب هغه کې یو بنیادی رول لرل نو هغه د تحقیق او د تنقید او شعر او د په هر میدان کې پل تبازمایې کړې ولا او کنټریبیوشن لرل دا جدا خبره ده چې مطلب ځینې تحقیقي مواد دارنګ تر تحقیق سیاسي او سیاسي خواختی خصوصا د حقیقت کتاب چې هغه د شخصیت تم بیا غیرانه شخصیت هم تاوان ورسول زکه چې پس په ماغه پیمانه باندې خلکو غیر د پښتو ادبیات خپل رد او قبول سته نو هغه د شخصیت نقصان ورسول او ځینې بیا د خپل ترجیحات هم زما په خیال باندې د تحقیق کې ودا سیشن ته متوجي و سی دا د سیډر تحقیقي ارزښت به هم نو مثلا زما په یاد د ډیر وخت په دا باندې د کسمه عبد الحکیم نانا صاحب سره متعلق څوک استاد یا شاګرد یا خلیفہ پر هغه باندې هم د ډیر تحقیق کول یو ډیر مواد سره راټولاوي او لدی وجه زه خصي په د کی کما غ تنقیدی توانو کنه هغه ته د توجه کم ولرله خو بیا هم سی چیر د تنقید تر هغه لدی په ډیر موثر انداز راغلی یعنی کزه دا درته مثلا نن زه خشل 25 کال لمخه ما د یو مقاله مالوسته په اولس کې د پښتو اصلي شاعری فنی موای یعنی هغه دارنګ یو د یو دستاویز حیثیت لري موږ کوم شعر لیکلی نو هغه فنی معایب بیا په نظر کې ساتل او دا هغه معاصر شعر د نن سه کوم فنی نیمګړتیا دی هغه په ګوته کړی او په دې لحاظ باندې د ګوهر صاحب په دې ویړه پښتونخوا په غزل باندې یو اثر هم پروت او یو نظر هم لرله
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو او سیوا د مکو او سندره اورو
نشت وصال تو جہان دے بلو 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 بل دے یار زمان پنینہ ہے ماں جبینہ داستہ پنینہ رسوا رسوا شو نازنینہ دزل کرارا رسوا رسوا شو نازنینہ یار زمان یار زمان یار زمان نشت وصال تو جہان دے بلو 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 بل دے یار زمان وفادارا زما دلدارا در پسے گرزوں نا کرارا او گرانا یارا در پسے گرزوں نا کرارا یار زمان یار زمان نشت وصال کو جہان دے بلو 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 بل دے یار زمان
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
سندره تاسو واوریدا اوس بیا بل راپور ته دوام ورکو ډاکټر محب وزیر د سیدګاهور د سیډنیس کار په خاصه توګه پټه خزانه فل حقیقت په حق له د نورو لیکوالانو د نظرونو سره اختلاف سرګند کړو او وی ویل چې دا د تحقیقي ادب یو غوره نمونه ده
ما په خیال دی چې کوم سیډنیس کار ته مخ کړه خصوصا د پټه خزانه فل حقیقت په حواله سره نو هغه کار دومره ژور او دومره علمی دومره درون چې په یو مخ یې ګوهر صاحب ځان ترا راجخت کا او ځان کې ورورټوم بلو نو د دوی توجه چې کومه واده شاعرۍ د چاپ کولو نه واوړې دلا او یو مخ تحقیق ته کې نستو او ګوهر صاحب کې کمال دا و چې هغه کا نظم لیک غزل لیک کا شاعری کولا کبه تحقیق کولو کبه تنقید کولو نو په پورا انجذاب سره کول لزان و پکې ډوب کړو ځان و پکې نه نه باسه د سید گور صاحب نور هم دا سزای په ځای خو مقاله شته سړینیز خو په مجموعي شکل کې چې موږ د دوی د تحقیق د استدلال او د طریق کار کوم بهترین نمونه لیدې شو نو هغه پټه خزانه فل حقیقت ده زه دا وایم چې کلندر سے په خپل وخت کې چې پټه خزانه فل میزان کې ما په خیال دغه نو پرې کمه او اغه حجت چکم دے کسل لگ ډیروم پاته نو گوهر سے پورا کړه هم دے او گوهر سے د کلندر سے نډه مخ کې پلا مطالعه غزول ده او ډېر حواله ده سے پیدا کړی دي چې شاید اغه ته د کلندر سے هم را صحیح نه وي.
مخام خټک چې د کتاب په مخکتنه کې ګډون کړو خپل نظر د مشال رادیو سره داسې شریک کړو.
کال 1990 کې غالباً د دریو کتابونو مخکتنه وه، یعنی وګم مزل د افضل شوق سفرنامه وه او زه د اولنی کال د ایل بی سټوډنټ وم. لیو چې هغه کوم افسانه وي د فاروق سرور او د دې پټه خزانه فی الحقیقت چې کوم په دې باندې یو سیمینار و او هغې ته ډېر لوی لوی لیکوالان راغلي وو. زما بالکل ابتدا وه په هغه کې مش خلیل صاحب و په دې باندې حسن بیس و په پټه خزانه فی الحقیقت باندې دې خو د پټې خزانې په اگینسټ کې لیکلی وه. خو بهرحال د هغې چې کوم څېړنه وه نو هغه څېړنه به دې د زړه نه کوله، دی به په خپل علمیت څېړنه کوله، ده به د چا د وجې نه یا د چا د متاثر کولو د پاره نه کوله، دی به هغه دی په خپل ایمانداری کوله او دا به دی په خپله دا خبره کوله چې که څوک دا خبره کوي چې یاره زه یعنی د چا په سپورټ کې دا لیکم یا څه نور، نو دا داسې خبره نه ده، دا زه په خپله لیکم، دا ما په خپل سوچ دا ټول څیزونه کړي وي. د نشانته د هغې نور چې کوم څېړنیز انداز و، یو خو دا دی چې هغې دومره لوستونکی و چې دلته به کراچۍ ته هم راغې نو چې په کوم هوټل کې به کمره وه نو اکثر به راشل لس ورځې یا میاشت بدلته وو یا به کله زیات هم وو یا به کله کم هم، نو اکثر به دا چې کوم ریګل چوک کې د کتابونو کوم هغه لګي میله لګي داسې وو اتوار پرې تور، نو په هغې کې به چې کله مونږ د ده کمرې ته لاړو نو دا د کتابونو امبارو به پروت و دی به راټوټوړي، نو مونږ ته ویو چې دا به اوس د دې کتابونو ټیم پته نه لري چې کله راځي، ما ته دومره کتابونه پراته دي مطالعې ته. نو د څېړنې انداز هم ډېر بهترین، بلکې اکثر به ما ته دا وي په کراچۍ کې به اکثر چې مونږ ما ته به چېره مخام دا حمزه صاحب چې کوم دی د دې انتخاب کول په کار دي ګنې دا په دې خپله شاعرۍ کې ورک شي، نو ما خپله یوه هڅه هم کړې ده چېره کې زه د هغه انتخاب وکم دا د هغې په وینا باندې.
د سید گوهر د شخصیت او خویونو په حق له عارف تبسم د مشال ریډیو یو پوښتنه داسې ځواب کړه.
د یو شخص د یو سړي د یو انسان په توګه باندې خو یو ډیر معصوم ډیر مینناک او ډیر زیات له خلوص ډک یو انسان هو، ډیر میلمه پاله انسان وو. هغه سیار چیر پاته سوی دی نو دا غوی د میلمستیا دا غوی د ملنساری دا غوی د اخلاص موترف چې دی هغه بیا که اردو لیکوال دی او که پښتو لیکوال دی هغه ټول دا غوی د دې خصوصیات موترف پاته سوی دی. هغه په کراچۍ کې وو نو د کراچۍ پښتانه او د کراچۍ څکم اردووالو په هغوی کې د گوهر صاحب مخلصي میلمستیاوي او پستې پستې او مینناکې خبرې به مشهور وي. همدغه رنګه هغه چې په اسلام آباد کې وو نو دا ټول خلک پرځان باندې را غونډ کړي وو او له دې سره سره په ډیجی خان کې هم هغوی که څه په ملته پښتانه نو خو د نورو ژبو له لیکوالو سره ډېر ښه تعلق وو. خو دا وو چې گوهر صاحب ډېر سټریټ فارورډ سړی وو، یعنی هغه یو رښتیاګو سړی وو. هغوی به دا ډېر خبره به ډېره فلټر کوله نه، یعنی هغه په ډېر منافقانه انداز باندې به نه کولو چې خبره به په دې به پوه وو چې دا رښتیا دي، نو هغه به بیا د هر چا و مخ ته ویل. هغه بیا ودې ته نه کتل چې دا مخامخ سړی چې دی دا د لوی عهدې والا دی، سرکاري سړی دی یا دغسې چا ډېر لوی مقام ورکړی، نو هغه رښتیا خبره به بیا مخامخ کوله. نو سټریټ فارورډ وي، میلمه پاله وي، مخلصه وي او له ځوانانو سره به کوشش دا کولی چې له دوی سره څه علم دی هغه علم له ځوانانو څخه پټ نه کړي او تر ځوانانو پورې ور ورسوي. نو زما خیال دی چې هغه یو ډېر شایسته انسان وي، هغه یو ډېر مخلصه انسان وي او همدغه اخلاص همدغه رښتینې قدرونه چې کوم دي نو دا غوی په شعر کې هم او دا غوی په نورو ادبی کنټریبیوشن کې به هم تاسو همیشه لیدلې وي.
ډاکټر محب وزیر اول چې سید گوهر په خغه درې لویو کسانو کې شامل دي چې دې تر متاثر ا دي.
څومره هم دا غټ غټ شخصیات دی، دا په مثال د غرونو دی، غر چې تا ته ډېر لري وي نو لوړ ښکاري درته، خو چې څونه غر ته نږدې کېږي نو هغه تا ته راټیټیږي. نو دغه لوی شخصیات همیشه د پاره چې زه څونه ورنږدې شوم دی ما ته راټیټ شوي، خو درې شخصیات داسې دي چې هغه ما ته راټیټ شوي نه دي بلکې همیشه د پاره ما د پاره نور هم لوړ شوي دي، چې په هغې کې کلندر مومند او عبدالرحیم مجذوب او سید گوهر. گوهر صاحب ملنګ سړی خو دې کې شک نشته، عجزی فقیری پکے وا خپل علم قسم دے عالم فضل سڑے کو آغا رنگ یہ خپل علمیت خپل کو ور خرسول عادت نو بل دا چے دے خندا دے لطیفو دے یارانے دوستانے انسان او زمون نہ ہمشر او خو بیا ہم مون سره مون گدا سے ٹریٹ کڑی او لک مون گ امزول یو ا ایون چ مون سره دے زن اردو مشاعرو کے دے زای پزای دا سے نوک جو کو ہم مون سره شریک کڑی دی چے آغا دے گوہر سے پاولے سره کزو اس چاہتا ہوا ہم نو کدی سے رسول ہم نہ مانی آغا سپردل شخصیت چے کمو ایس قسم پک تسنو نوا زپ سو پیر بیا کراچی نہ چے اسلام آباد تراغلے ہم نو دے اسلام آباد کے خصوصاً دی پنڈے کے پاتے کدلو نو پنڈائی کے دے زمو وندے دے وڑو وڑو شخص کسانو ملگرو یہ دون ردرانا مل مستیا او گرزول را گرزول او بیا پا علمی حوالے سر زمون دے اس حیثیت نو دے اگوی پوڑان دے کچھرتے ہمون تے دا احساس نہ دے را کلی جگنی تاسو نہ پوئے گئی یا تاسو دے خلقو دے پویاولو انداز یہ دیر بدلو اگر پدا سے انداز نہ پویاول سو بلکہ اکثر بے خندل ویچے والا زا خدای پیغمبر را لے گلے والا زا خدای دے دا پر را لے گلے جو خلق با پویاول خو پا غیر محسوس انداز بچے اگر کم رنگ ملگری پویاول ملگری روحنمائی یہ کولا غیر دیر دا ہو بل دے لیک پا والے سر عادت دا ہو جو دیر صفا کارا سوچا لکل بغیر دے مخ ملا زینا کلندر دے پٹ خزانے کے دے کلندر سے دوی تائید کرے دے او دے کلندر مومن دے ڈل اخکار گانل کے دو خو دے خیر البیان تن کی دی مطالعے کے دے کلندر سے وہ سر سخت اختلاف کرے دے دے پیر روحان پا والے سر چا باندے دے باشا لکل وا چا باندے بل سا لکل نو آگے کے بخی دے روایتی انداز نو دے باشے دے لکل و دیر خواہشمند نو دیر پو مشکل با دے باشے تا تیارے دو بل بے دام کول چکا ما تا باندے دے باشا لکے ما تا بیان نو آئے او بس آگے پورے بتا کتاب نہ چھپ کرے ترسو پورے چما لگا دیر دا سے یو دے یوے خبر انسان ہو
ڈاکٹر برکت شاہ کا کڑ مشال ریڈیو تو ہوئے چھ سید گوہر مجلس آرا او ظریف انسان ہو
اگر دمرا خوش دمرا مندناک دمرا وسلناک او مخلص انسان ہو کنا چی زما اور سرا سبق چیزا دولسم ٹول گی الوسنوں کی زکون کی وم زما اور سرا ملاقات سوئی ہو پہ مشاعرہ کی دادا چکم امین و او دادا پا شخصیت کی چکم یو بے ساختگی و او سمرا اگر پا وردو کی چی بزلسان جورتوائی کنا دا سی محفل آراغ ہوندی سرای و چیر چی بکشای نستی ہر سوک چی با خصوصان ادیبان لیک والان شاعران و دا کتاب و دا کلام سر نزدی خلق شو دا خلق با دا شخصیت پا حسار کی دیر زر راتل و دیر منناک کس و دیر زیاد دا یعنی دا علمیه پا علمیت باندی دا اغا دا شفقت چکم دا غوالا دا شخصیت چکم ارخ و اغا دیر باندی غالب و بل دا پا شخصیت که دنان چکم زرافت و بی ساختگی و نو گوار صاحب دیر جوانده سرائی و دیر دا جوانده دک و دمین دکی و انسانو
په کراچۍ کې د سید گوهر په صحبت کې د ترکړی وخت پاړه مخام خټک ته مشال رډیو پښتنه داسې جواب کړه
سید گوهر صاحب سره واقعي ناست پاس ترکړی د خو سید گوهر صاحب سره مونږ اختلاف ډیر کم کړی دی سید گوهر صاحب مونږ اورېدو سید گوهر صاحب نه مونږ زده کړه کوله هغه د استاد سره هغه استاد ادیب شاعر هغه عروض و پدا اردو پا شاعرم خپوی دو پشتو پا شاعرم دیر خپوی دو داگر دیر وسی مطالعه وا او دیر لوی زده سده و دیر لوی زده پشتون سده و ملگر سده و انتهایی پا میره بیدر که ودا ستایلی بای تا با داگر سر زان داسی نی سابا و چگین زد دم رو لوی عدیب سر ناستیم نا چر تا برای آل در سر که بناستو مونگ سر با پا جانگیر پارک کی پروگرام کی که ناستو ناست پا او دنگا شان تک تک را تک کی بیدان نمیسو سوال بس کہ پیدل گو سر روان شو ظرافت ارے کی ډیر زیات وو اکثر بچی داسی مونږ سره به یعنی سو شاعر ادیب مونږ کم پیژندو دے بزیات پیژندو نو مونږ بتنا ته پوسو کې چرا دا څنګه دے ګټ کیو دا چې د چا به تعریف کو نه خو به ډیر وو کو چرا داسې دا خده کو چې د چا به پتہ وت لکه مونږ ته به چې نه دا لکه دومره خاص نه درو به ګټ کیو وې دا خیره ده
د سید گوهر د قبیلې او کورینای په اړه د پښتنې په جواب کې ډاکټر برکت شاه کاکړ مشال رډیو ته ویل
دی والد صاحب چې د بوریش بازار کې لورلای کی د اتای ډاکټر او یا حکیم او دوی بنیادی تر اورک ځان دي نو دوی څه وخت راغلي د بوري ته په دې خزنه خبر البته دومره دا چې دلته د دوی ټوله روزنه چې د کندهار ته په بوري کې سوي ده نو د ورور مشر ورور چورب نواز مایل صاحب د پښتو شعر ډیر نومتی شاعر او نقاد دی د غرنګ تر د کشر ورور د محمود یاز او بیا د غرنګ سویل جعفر سره د دوی بیا نږدې رشتي دي نو دا څلور شاعران یا درې شاعران ګرځي دا سی ادبی کور یا چې نن سبا بدلته په ټولنیز رسنیو کې د ګوهر ګر په نامه باندې یو پاڼه ده د ګوهر صاحب د شخصیت یو ډیر ناشوده او شایسته رنګ دادی چې د دوه زویان او لونی دا ټول شاعران دي د زوی چې په ځواني مرګ سو ډیر غشتلی نقاد او شاعر وو دانیال تریر او دغه بعد بیا بلال اسود دی چې په اردو کې غزل لیکي او په پښتو کې به یقینا د شعر وی د لونی لکه تمثيل او انجیل او د غرن قندیل قندیل ډیر شعر ټیسټ ده د تمثيل چې د کنه هغه دغه کتاب چاپ دی او ډیر په اردو کې ډیر ښه شاعری کړی ده محمود یاز زموږ ملګری چې د کشر ور دی ډیر ښه شاعر دی او ډیر زیاتی سیړنی ولیکنې کړې دي بیا د محمود یاس په کور کې بیا وصف باسه د زوی دی چې هغه ډیر ښه شاعر دی په پښتو په اردو دواړو کې او
سید گوهر په 28 اگست کال 2010 کې د درېش په توکالو په عمر کې په حق ورسېدو د شاعرۍ کولیاتې د مرګ نه پس ته هغه کورینای چاپ کړل راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي
چپ چغو چغو جاڑما بیل مکتب مجون خاوری ریشنا زمال زلن تپو سکا ولی تو یا بینا تو پت پشتل بخدای روخ کی او خون رغی گی بے تعلیما ولو سنا ناس میں پہچا نرسی گی اے ظلم تخفل زلگی کون بدرنگ شما راو رسے گا خلا پیرا ڈوبی گی پتختو ولاڑ ماں